د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د ماشومانو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د توقیف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یو خبر پانه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په دلیل د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي. قوم مجاهد دا یادونه هم کړی چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداري ورکړی چې د هیواد ته نوی ورغلی افغان کډوال خای بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته خو هم خبرداري ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتی استوګنځایونو ووزي. د برتانیا حکومت هغو زرګونو افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت غواړي چې دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداري ورکړ. دا وروسته لدې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړ میشپې حملې د اودیسې بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل کله روسیه پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیاته توده وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی نن په درې ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستاني طالبانو د ډلې حملې به له افغان طالبانو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې شاربو. سپینه مانی وایي چې په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
پدې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوی دی.
د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو د کمیدو په اړه هم یو راپور لرو.
دا سم پیوازان نور سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې دلته تر څه خدمت کړي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن کابل ته درې ورځنی سفر پیل کړی. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د وسلوالو پر حضور د افغان طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. په دې اړه جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیر جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال دوته پرې نږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوه موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوال نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوه پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وروسته د غسرګندونو ته په جواب کې وویل چې دوی د دوه تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس په افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نور موضوعاتو بحث وکړي. د یادول ورده چې تیر ماخام هم په پیښور کې وزانمر ګبریت خلکو ته مرګ جوړ لواړوله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرخه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولې دي.
و موردل چې په پام کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازي آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د وسلوالو پر حضور هم له طالب چارواکو سره خبري وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼو پوځي چارواکو تور لګولې چې ټي ټي پی له افغانستانه په پاکستان کې حمله تنظیموي. زما همکار دی ورستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تورونو په لګولو سره غوړی څه ترلاسه کړی.
پاکستان د ډیر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پی په دوه برخو وشلې وي، یو خه طالبان او بد طالبان. خه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې وسه ماغه فرموله روانه ده. هغه ټي ټي پی چې برخه یې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغه سره خرابوبت لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځله طالبان د تیرو وختونو ظلمانه لکه متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان وسته نور ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکای سره، همدارنګ د روسانو عرب او چین سره په خوا په تیر دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې نه هرڅه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړي چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي ځکه طالبان داسې یو جګړه شروع کوي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې نه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یو لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو اوس په بیرته د دېو په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ کی لري؟ دا کله افغانستان ته راغلي دي او کنه لري؟ ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څو تعداد چې په افغانستان کې اوسي کې هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلود، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخه په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافي لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچول نه شي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مختوي سي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به دا هغه سره یو ځای کیږي.
میخیل سے پدے برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی ما ویلی پای ته ورسیږي؟
نو بهترینه لار امداده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمن حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي چې هغه هم افغانان پر اسمت پیژني او هم نور منطقوي هوادونه. کچېرې په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره هم په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمن حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په دې ورسیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له کبله مرستو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. د سازمان په یو ټوټ کې ویلي چې د 2020 کال د دسمبر نه د 2023 کال تر می میاشتې پورې د دې کسانو شمیر له 10.1 میلیون څخه 10.1 میلیون ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.1 میلیونو څخه 1.15 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2020 کال د دسمبر نه د سه کال د می میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یو کارکوونکی رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکي وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما لوی خوشنطاله داریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط کنیم.
موږ هر دل تاوتری خوالی لرو، هر اغتر چه رو کردوه دوی هغه تاوتری خوالی دی. زه د کورنۍ ټوټې پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
یعنی سازمانهای بین المللی از ما حمایت بکنند که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم اینه است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خوښنونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپه دي. او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې باید د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچالو شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې منیسی مبارز ازادي راډیو ته وویل
په
یقیني توګه د راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی. نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخاوني ولشي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د هغو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه لایحې ته په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هر کلی کړی.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هر کلی کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایل او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه. خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپل متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل یې اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جری موران د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د جولای په 12مه یې د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره ارزونی یو حیاتی بهیر رامنځته کړي. د تیر شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلي د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به حقوق افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیا رامنځته کړي. هم دا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایبي په پروسه او په درېمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاو سبب شي چې له تصویب وروسته به یې یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې کم دوه کاله مخکې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
موږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسوي د افغان کډوالو او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی ژوند شروع کړي دلته.
میرویس ځاځی چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې کې د پناه غوښتنه ومنل شي هم هیله من دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتدنې لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
که چیرې داسې یو اقدام ترسره شي، نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او آرامي به ترلاسه کړي، بلکې دا نور افغانان چې په نورو هېوادونو کې په تمه دي، د دوی د کیسونو په پروسس کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیه په پروسه کې له افغانستان څخه وایستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 10,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس د لنډمهاله بشردوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فریده سیال چمتو کړي.
له برېټانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونه روسي غنه کې لیکلي دي. له 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی، په روسي او کې د کورنۍ چارو د وزارت له امر روسته ویزه ترلاسه کړې دي. دا ورسپانې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیر کړی ده. وړاندې ویل شوې دي د اقدام د بشري حقوقو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره کېل و. دا 2020 کال په اگست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لزګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وبستل شول. ځینې چې ونتوانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیکت په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسی په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تیره کړې ده. موسی ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برېټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورت تمرکز کړی او لیکلی دی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغول افغان نجونې د پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمه یوسفی څرګندونې راخستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ایلیک کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خزنه لوبغاړي وایي فیفا د دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له هم د تیرو جګړو د سرګلولو، ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کیږي. بختیار ساحل او په دې اړه تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوب لاړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2020 میلادي کال له جنوري د 2020 ترویشتم میلادی کال تر جون میاشتې پورې 1092 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته چې د دې شمیر نږدې 5% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیرې شریکې کړې.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شوو ماینونو او نا چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي. او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 1501 ماشومان د ماین چاودنو او نا چاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوي د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلیو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 1024 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ام ډي سي ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 1025 کسان د ماینونو د چاودیدو له امله وژل کیږي.
په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپل مرستې کمی کړې چې د دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه ورته کوي.
میرویس حوزوي روغتون دا غوښتن ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي چې په خپل سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نشي پوره کولای. اوس له دغه غوښتن څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سیوی. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینوم دی د یمن ولایت څخه مریضان اوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر مش خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پایوازان مش سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره زی د کښینې لاس پریوی ډوډۍ خوري خپل ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دل تر څه خدمت کړي نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو هيا موږ خپل ډوډۍ ترتیب برابر کو.
څنګه نه راغله ته مریض مرا وسلی په تیم وسره ته جام برابر دوا د باندې دوا خمو سره په فامرس تر سره کېدل بل سره کمزورې ده. په بل خو موږ غلی وو به ډیر دوا یې ورکو د مریضان سره شته دوا یې ورکو دا شی ودل
د میرویس حوزوي روغتون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې. خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه ده چې د مهال ناروغان د درملو د کمښت له امله لستوند سره مخ دي. د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي.
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو. نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشت مریضان د لیر ځای سره یو وجه به دا و چې دلته ګرد شان مهیا و او ګرد دوی ته موت ورسېدله. مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دوا چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دوا چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ د ستونزمنیا وای د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستې کمې کړي چې لکه بلای میرویس روختون د درملو لجدي کمش سره مخ دي.
دوا کمپټات راغلی به د وزارت لښت دواراله نو د شاو خاط به میاش کیږي چې دا دوا دغه بند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانې تنګولوینه او وشه پر ټول بند کړی دا نو غلښت دوا و نو غو مصرفیدل او
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې کڅه هم د میرویس روختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسولانو غوښتنه وکړه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي خو د شپه په مکرې خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د ماشومانو د تعلیم د فعال متي ولا ویسا د خوشي کې د غوښتنه کړې. خاغلی بنټ بیگا پر خپل ټوئیټر ولیکل چې لرسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متي ولا ویسا د توقيف دوام یو خپل سري نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپل کورنۍ لغړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید او شرطه پرته خوشي کې د غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو سپارښتنه کړې. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه مطرح کړه. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په یو اعلان کې وویل چې د شیعه وادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتی ادارو ورته امنیتی تدابیر زیات کړي. خو مجاهد دا یادونه هم وکړه چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیر لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډلیز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداري ورکړی چې د هیواد ته نوی ورغلی افغان کډوال خای به کوره پاتیشي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته په خوا هم خبرداري ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتی استوګنځایونو ووزي. د برتانیا حکومت هغه زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه کړې. ډیری د افغانان له هم په هوټلونو کې اوسېږي. خو پروند کابینه د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت لملاتړ پرته ژوند نشي کولای. خاغلی مرسر وویل حکومت غواړي دا افغانان په خپل پخو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته لاسګونه زر افغانان چې ځانونه خوندین نه احساسول برتانیا متحده ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پروند تور سمندرګي لاره د غلې د صادراتو درتلون کې پاره خبرداري ورکړې. دا وروسته لدی چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهم موافقه له تمدیدولو ډډه وکړه چې لمخې د اوکرين له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعت مخکې اوکرين وویل د روسیې د وړمې شپې حمله د اوديسي بندري خار زیانمن کړای دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب د موافقې لمخې د غلې د لیکت اومده دهلیز وو. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل کله روسیې پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو د خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکره په هوادونو کې هوا په بیساري ډول تود شوه په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخه سلاکار جان میرن پرنو ویل دا تودوخه څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. د سرګندونې داسې محل کې چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیات تود شوه و همدارس د شمالي نیمکره د ځینو هوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوې دي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنن زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگ ټول شپه جړل دي د اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ول ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه و غرزه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنځه ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال د پوهنتون پرانستلو ته شی به شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کیږي. دا سیانګری چې د دولسو کلونو خواري په بوله شو.
دا څنګه موضوع ده چې خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لوی کچه باندې. خځه تحصیل حق نه لري. آیا بیا شي تحصیل نه وکړي؟
نن پام دیګل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د طالبانو له دوه مجلی راتاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وترل شوې دوی له پاندونو څخه هم راوګرځولې په 401 کال کې لنجونو څخه د کانکور آزموینه واخیستله خو په هانتون ته د تاګ اجازه ورنکړه سکال د آزموینې ملي ادارې د سرطان په 29مه او 30مه د کانکور آزموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د لنجونو له ګډون څخه څنې دی ویل شوی د طالبان د حکومت د لوړ زده کړو د وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې ازادي روټ ویل چې د لنجونو آزموینه تر امر سانی پوری نه اخیستل کیږي هغه انجونې چې تیر کال آزموینې ورکړي خلا په کور ناستې دي او د دولسم ټولګي فارغانی وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي فاطمه چې ته پنځه ته بریالی شوې دا وخت چې په دوی ځای کې وي نه جبران کېدونکی بولي
کانکور زماتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شو لا چې خپل ځان تم فکر وکم ولیو تعلیمي کال مکمل خلاص شو لا موږ تر اوسه پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی کانکور زماتو نه مکمل ما چې خپل کانکور مشرو کلا ته کورسه پوري ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخل ما مکمل د موږ سالور سته لیار و چې ته کورسه پوري بتللو بیرته برسللو سالور سته لیار به موږ ایوراز تای کوله چې و درګه خیر دی چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ لور شو آینده ساز او افغانستان د پاره حاصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکړ ته به چیرغ لو ګنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړل موږ ترې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسم کې می اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د پدې تماو چې په لاس غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړی وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان وو دا یعنی د طالبان یو قستی کار و چې تیر کال اول د جون د کانکور د آزموینه د دا بهترین نیو غرزوله بیا ویروس اعلامیه خبره کوي چې پنتون نشته دی تاسو منتظر اوسه په حمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او استادانو میکورنه می ټول په ما باندې باور لره چې به کانکور اول نمره کیږم خو کله چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بخي په ما باندې زوفر غلیوزه زوف شو یم چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په دا بهترین کې نه یمه زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 401 کال کې امتحان ورکو د ټول تازه چیلنج ورکم چې حداقل که زول نمره نه هم زه خو په دا بهترین کوم اول غیده بهترین تاثیر چې موږ په دا بهترین کې نه وو خو ډیر سخت تاثیر پونه وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو د روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی تر اوسه پورې اعلان شو لا د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ول ماجر امرته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه و غرزولو
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوه هغه وایي چې د کانکور آزموینه ته چمتووالی نیولې وو خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خبره شو له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د انجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي، لکه انجونو هم حق درلوده هغه فرمی واخلي. دغه قیمت معلوم و، اعلامیه خبره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره یا موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړی شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب اوسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د انجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی. بیا هم موږ ته فرمې راکړې، د موږ نه پیسې واخیستلې، وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خپره شوه په هغه کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخته او ډیره اساسي ازموینه د انجونو لپاره ده. ګورئ، هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي، هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د وکړی شي یو مسلک ولري. ګورئ، د تحصیل او د په تحصیل انجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنا دی چې یعنی انسان ژوند کوي، اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي، دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجو نشته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر 12 پورې کانکور آزموینې ته درس وایي، کانکور آزموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګوره، د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پی تړلی دی. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد یو د 12 سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرینک دي چې افغان جونې له خپل لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سره پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسې معلومیږي چې دی ګاکي غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کا، هغه څوک چې دی ښځې او نر تعصب کو باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده دغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوچ خاري. دغه موضوع د انجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قران چې موږ یې وایو، هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څنګه موضوع ده چې د انسان او د ښځې او د نر ترمنځ فرق کې په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بیبي عائشه تحصیل نه وکړای؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورې، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي، ډېر پاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجینې بې برخه دي، چې د واقعاً د تشویش وړ خبره ده، او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښ څخه محرومه کړي دي؟ کمن انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي، او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې، یعنی ډاکټران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبب دا هغوی جاګوزین څوک وي چې د پوهنتون دروازه تا بند کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبب د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې، یا د کوم بل ملک څخه بیا په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسي تاته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپله خپل ځان نه بسیا کوي، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصوي. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل، پوهنتونونو ته لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي تر باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاص صدا، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیا او نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیا او نخری او د بلوچستان نخری او وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لرې؟ خدای ته مسؤلیت لرې؟ خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کار هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی د ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده، او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته، همداسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو دغلته د دوی دغه بي صلاحيتي خي د دوی بي اتفاقي خي د دوی سیاسي غوښتني خي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې ترڅو نړۍ په دې باندې پوه شي چې موږ څومره نه اهل یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تیر کال دی د اقل امتحان ته اجازه ورکړه، یو اعلان دی وکړه چې ټول بولی شي او انجونو په خو نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني تماتل سي. دا څنګه عامر ثاني د چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي، ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو. او بل دا چې سږ کال دي بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دي مکتوبونه واستول چې سږ کال یې دغه هم وانخلي، امتحان هم ته نه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت نه غوښته ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږ کال دې بیخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کیږي، پوهنتونونه شروع کیږي، که لا دوی دا ثابته کړه چې د اسې د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته وی ویلې انجونو ته چې تاسې عامر ثاني پورې ماتل وکړي، څه انجونې هم امیدواري وي، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزار و، هغوی هم امیدوارو، استادان هم امیدوارو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیايي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نه شي تحلیلولی، د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته، او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودله هغه هم له منځه لاړه. اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراری دي دا اوس هم ټول ځي د ملک څخه د باندې، دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي، او بالاخره به دوی له منځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په آرامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان وو، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیک شوی، هېڅ یې خیال پې باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې انجونې په کانکور کې برخه نه سي اخیستلی. دا یې ډېره ستره ضربه هم انجونو ته ده، یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ دپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې دپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول، او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه دې ټول همدغسې فلج کړله، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي، اوس هغه خپل پیسه لا برته نه سي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ سي، هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سره سر ورته ګورې ضربه ده، سره سر چې ګورې درد ده، سره سر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړی ده، ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و، د هغوی یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې، حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسې د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا، دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي، مرتسالاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی استن نغواړي چې خزي پټولنه کې د دوی ترڅنګ د یو ډاکټر په صفات د یو قابلې په صفات د یو واکسیناتوري په صفات کار وکي زحمت وباسي او دغه سي نوري برخه کې کې انجنیر ده ک ډیزاینر ده ک فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاړې فضا ته پروازونه وکړل یوازې د اسلام کې کداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کداران دي چې دوی د خزو ته د حقونو نور کې دي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی دا چې دوی په ګټ دي هغه خلکو ته دوی بیانې هغه چې دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانې او ورسره ترڅنګ چې فرهنګ یې نام بدای کړی د هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ور باندې بدنامه کوي هغه دا چې مرڅلاري ده مهز ده دغه د مرڅلاري هیڅ چې دوی لري کله چې ما په کلینیک کار کوله دوی چې بدوی هغه ډاکټر صاحب ته دروازه وټکوله چې دننه بطنه را ډاکټر صاحب ورتل چې راځه مې باندې وکړه وروره آیا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شو ولې حیا دي تخپل دي زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان راوونه دې ته زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دې سرستا د دې خپل نه اهل توپ نړۍ ته ثابت کړل چې څومره نه اهل دي
ډېر زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنه باندې تایید کړ چې انجنیر تر امرسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00040224 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري
یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جد دا جون پشانتی اس ہم تی رو ما زب فخ پلا گر نا لڑشم تدم رو دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گت نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستاپا سبینا دمی پوینا کے شام مختما مشپار
تیروم ایمان نند بیا پیو فتنا را تیروم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا محسوسم زلفانو ندی اوتار پر شملا را تیروم زلفانو ندی اوتار پر شملا را تیروم مصروف یا چی مغرور وی ادا سی خلق یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دی زینا